سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د بخښن نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو خزو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزي خزي د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند سره شوې په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول خپلو کورنۍ سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلور مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړې دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 24 ساعتونو لپاره کاری اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تېره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی و غواړي کاري ساعتونه یې کم او امتیازات یې زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول تعداد لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغې کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای گروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث خپرونې ته شر اخلي. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګلیو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وي پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یوه افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بالاخره بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپلې د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث مېلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د سکایپ لارې له کابل را سره دی او دلته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونې ته مو د میلمه په توګه راغوښتی دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د دې افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ او د افغانستان د خلکو غږ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د درست لویشتو یا د 1500 کالو را پدې خو از مخ تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. ولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسی ثابتولی. خو دوی په دې باندې قناعت وکړي، د وزارت تجارت همکاران چې دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دوی کم راغلی وو. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچۍ څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدکه پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کوم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په اوسنۍ دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی، نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لیکل کړي وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلې، د وزیر خارجه درلود، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دی را تښه شو، زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو، هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی دا شان، خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرون وړ مورز د دې د غبل ایثارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي، د افغانستان بندرو ته راوړ سیل یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار ته راوړ سیل. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه مسبو
بشه حالت دا خبره میکوه
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیم پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب په پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر سې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو غوړي تر دا اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي، معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به تر دا اوسه پرې هیله کړي.
مننه خټک صاحب. آصف مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري چې د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیره مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لور کوم وګورو، نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي، یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي، سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغې ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړې ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوه شوی دي. دا خو د امنیت برخه شوه. د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستان اگزیسی په خبرو کې دغه بیانونه دي، د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري، هغه به مونږ که په زور ویو که په رضا وي دي به مونږ اخوا ورړو د پولی اغه غاړې ته. او بل چې کوم بل خبره دا هغه دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي، ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپله خبره ختمه کړم، نو هغه داری چې د پاکستان